سمیتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پېښور کې د باران امکان دی او په بنو او کوټه کې به په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي. دغه رنګ به په پېښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 26 او کم نه کم 25، بنو کې 23 او 25 او کوټه کې به زیات نه زیات 24 او کم نه کم 48 ډیګري سینټي ګریډ وي.
دیارانو مشال
السلام علیکم قدر من اوریدون کو دیارانو مشال خبرونه کرته زه نجیب امیر او زما همکار هدایت سلطانی هر کلی وایو. نن عبدالله صادق د یارانو مشال خبرونه کې ملمه ده. نوموړی د میرولی خان کره سولسیزې پخوا د افغانستان د لوګر ولایت په پل عالم کې پیدا شوی. لومړنۍ او منځنۍ زده کړې عملته په لوګر کې په خپل کلي کې کړې. بیا یې کورنۍ چې پېښور ته کډواله شوه نو دی هم هلته د امام ابو حنیفه په مهد کې په اسلامیاتو کې ډیپلوم واخیست. نوموړی وروسته په 2001 کال کې د پېښور د پرېسټن یونیورسټۍ نه د بشري منابعو د مدیریت یا هیومن ریسورس منیجمنت په څانګه کې ماسټري ترلاسه کړه. عبدالله صادق څو کاله په سعودي عربستان کې د بازار موندنې یا مارکیټینګ په څانګه کې وظیفه ترسره کړې ده، خو دا مهال په افغانستان کې دی او خپل شخصي کاروبار لري. د نوموړي د شعر او نثر کتابونه چاپ شوي دي. شعري ټولګې د زړه هیلې مې نغمې شوې، مسافر مه وژنې خونده، ته ټپه زه یک هزار جانانه نومېږي. همدارنګه په نثر کې هم یو کتاب له عربی ژباړلی چې د جادو قرآني درمل نه نومېږي. د عبدالله صادق د شاعرۍ او د لیکوالۍ هنر مینوالو ته هم هرکلی وایو چې په دې خبرونه کې راسره برخه واخلي او میلمه ته به هم هدایت هرکلی وایو.
صادق صاحب تاسو ته هرکلی وایو په دې خبرونه کې.
مننه امیر صاحب، زه هم په خبروال تاسو ته د مشال رادیو محترمو کارکونکو او قدرمنو خوږو اوریدونکو ته مینوالو ته د زړه له کومې سلامونه او درناوی وایم.
مننه تاسو نه. مخکې دینه چې له صادق صاحب څخه پوښتنه وکړو نو راځئ چې د اوریدونکو ته د خپل د
ټلیفون شمیرې ورته وایو. ملګرو تاسو د ټلیفون او سکایپ ته لارې راتلی شئ.
مشال ریډیو ته ټلیفون وکړئ
او مونږ سره په ژوندیو پروګرامونو کې برخه واخلئ.
زمونږ د ټلیفون شمیرې په دا ډول دي:
00 22 11 40 15، 00 22 11 40 215، 00 22 11 40 315، 00 22 11 40 315.
او که غواړی د خپل کور له ټلیفون نه په وړیا توګه ټلیفون وکړي نو شمیرې له ځان سره ولیکئ:
0800223333.
او که انټرنیټ لرئ نو کولی شئ موږ سره د سکایپ له لارې هم اړیکه ټینګه کړئ.
پته یې ده: مشال رادیو.
نو ملګرو، له دغو لارو په استفاده تاسو راتلی شئ او موږ سره په دې خپرونه کې برخه اخیستلی شئ. که د مشال رادیو فیسبوک پاڼه مو خوښه کړي، هلته مو خپل پیغام په میسج کې پرېږدئ. څه تپوس لرئ د عبدالله صادق صاحب نه موږ به یې راخلو د خپل ګران میلمه په مخ کې به ږدو. صادق صاحب، له نثر نه مو شعر زیات لیکلی، لکه څنګه چې ستاسو په دې لنډې بایوګرافي کې موږ وویل. ستاسو طبیعت له شاعرۍ سره جوړ دی که نه؟ ځینې خلک فکر کوي چې شعر په اسانه لیکل کېږي.
شعر خو د چا خبره، خپل یو آمد لري، خو دغه خپل وخت لري. نو شعر له سړي نه، زه خو وایم چې سړی لیکي نه، له سړي نه لیکل کېږي.
صحیح.
او د شعر او د شاعر ترمنځ لکه اړیکه داسې لکه د اوبو او د مایی ترمنځ. نو که د شاعر شعر دې بند کړي، بویا داسې چې لکه د مرۍ دې اورخه پټي کړه او د سا دې بند کړه.
صادق صاحب، څو کلن وې چې شاعري ته مخه کړه؟
دا خو دقیقا ته معلوم نه ده. د شعر او شاعري او د پښتو سندرو سره خو د ډېر کوچنیوالي ماشومتوب نه دغه مینه وه، ولې تقریبا سل پینځه کاله کېږي چې دغه موږ هغه لیکل چې موږ په خپل هغه ډایري کې لیکلو دې وخت مرته شروع کړی ده.
سندرې مو د وړوکوالي نه خوښېدې. لوګر صاحب صادق صاحب او در ته وایي چې ستاسو د کومو هنرمندانو سندرې ډېرې خوښېدلې او اوس مو د چا آواز خوښېږي؟ د وړوکوالي اوس کې څه فرق راغلی کنه؟
ولې نه، هو طبیعي خبره ده. په وړوکوالي مونږ دغه محلي هلته چې وو لوکل سندرغاړي به دغه مونږ اورېدل. د لوګر مثلا بیلتون استاد بلتون سلام او دغسې یو بل د پکتیا سندرغاړو یو ډېر خوږ آواز یې زرین زرسانګ خان تحصیل خو د ټولو خوښ دي. او دغه اوس وخت کې تر اوسه مونږ د خیال محمد استاد دی، ناشنا صاحب دی، تکر صاحب، او دغه دې خو فارسی کې احمد ولی استاد، په اردو کې لکه میاد حسن صاحب سو نور دغه رنګ په دې ځوانو کې مسلمان هارون باچا صاحب دغه زیات خوښېږي.
په صادق صاحب پښتو شاعري تاسو په نظر څنګه روانه ده؟
پښتو شاعري خو یو داسې شاعري ده چې هغه همیشه لکه شاعر په دې ټولنه کې اوسېږي، د ټولنې نه متاثره کېږي. نو ډېر زیاته برخه زمونږ شاعري اوس هم متاسفانه شاعري بڼه لري لکه زه زنده باد او د مرده باد دا کیسې پکې دي. خو که معیار ته راشو داسې نه شو ویلی چې ګنې معیاري شاعري نشته دی. معیاري شاعري هم شته دی خو لکه شاید د دې د پانګه ډېره کمه وي.
بله. او په افغانستان کې جګړو په شاعري منفي تاثیر کړی ده څنګه؟
نو ما ځکه ویل ګورې په جګړو په شاعري منفي اغیز هم کړی دی. او په عربي کې یو ضرب المثل ده وایي چې رب ضاره نافعه، په یو نیم ضرر کې خامخا د ګټې مې یو صحیح یو زړی وي. ولکه یو طرف ته د جنګ جګړو شاعري یا د انسانانو د ژوند په مجموع کې متاثره کړی، ولې دې طرف ته یو هغه هم لري چې په شعر و شاعري کې ځینې نوي موضوعات پکې دغه جنګولو وجه نه راغلي دي. دغه بیا ښکلا ورکړي، هغه بیا د پښتو ادب یا د شاعري پانګه نور هم شتمنه کړي.
مننه صادق صاحب. وروسته که تاسو سره وي ستاسو ځینې شعرونه به هم اورېدونکو ته وړاندې کوو. داسې به ما سره ستاسو یو شعر دی که اجازه وي دا به وړاندې کوو. د هابیل او د قابل د لارې پل یم، د هابیل او د قابل د لارې پل یم، څه چې یم آینه د خپل عمل یم. انتخاب د خو او بدو مې خپل کار دی، انتخاب د خو او بدو مې خپل کار دی. څوک لیک یوه خاکه زله ازل یم. د مزاج دا رنگینی مې میراثي ده، د مزاج دا رنگینی می میراثی ده. کلا کلا کداستا د خلګی غلیم. کاروانګر یم که د خپلو مشکلاتو، هم په ذات کې زه د خپلو ستونزو حل یم. د ظاهر د هر خصلت تعبیر مشته دی، په باطن کې د ژور سمندر تلیم. په ساده ټکو کې وایم صادقه، د سپیسل انسانیت د لارې ملیم. د هابیل او د قابل د لارې پلیم، څه چې یم آینه د خپل عمل یم. عبدالله صادق صاحب یو شعر او ستاسو د فیسبوک باندې نما ترلاسه کړ. صادق صاحب لایف مولوستو څه غلطی شوی بخنه غواړم.
ډیر ښه، تاسو مننه.
کور مو ودان. او اوریدونکو ته به هم هدایت نوبت ورکړو
او ګورو چې لمړی اوریدونکو څوک دی او لکم ځای څخه خبرې کوي.
بالکل اوریدونکو ته به وایو چې که ټلیفون کول غواړی په 00 420 11 40 115 نیولې تر 15 پورې په دې شمېرو باندې موږ سره اړیکه نیولی شي او که سکایپ باندې هم راتلل غواړی نو MASHAALRADIO باندې موږ سره اړیکه نیولی شي. السلام علیکم.
وعلیکم السلام شاهد مزروالیم. وعلیکم السلام. خبرې کوي لکم زینا
شاهد مزروا.
شاهد صاحب تاسو زموږ مېلمانه څه پوښتنه لرئ؟
چې ستاسو مېلمانه مې دا پوښتنه لرم چې آیا د داسې مسافرۍ په هکله یو شعر مشته وړاندې کړو او دا څومره عمر لري او آیا دا څومره بچیان لري؟
ډیر مننه میزروال صاحب. صادق صاحب د دې ملګري تپوسونه مو تاسو واورئ د څه جواب بلره؟
دا دوه تپوسونه باندې خو زه پوه شوم. ماشومان مې شته دي، الحمدلله درې مې زامن دي او څلور مې لوڼه دي، رشته 15 مې لوڼه دي او دوه درې زامن مې دي.
ماشاءالله.
عمر مې تقریبا یو کم 500 او 340 مېنځ نه راشي، یو کم 500 وین تقریبا.
او وی چې مسافرې پاره مو کله شیر لیکل کنه؟ تاسو خو ډیر کله په خپل مسافر وای سعودي کې وای.
زما د عمر یو زیاته برخه تقریبا څه کم 40 کاله په مسافرۍ کې تیر شوی دی او زما د کتاب د یو دویم شعری ټولګې نوم هم د مسافر ما وژنې خاوند ده. پزن کدن کې د وطن ارمان کوي نو د دې تپینه مې راخستې ده. او تاسو وګورئ زما په شاعري کې هم هغه د کتابونو چې مخکې ما د مسافرۍ په وخت کې کړی وو په هغې کې به د مسافرۍ او د پردیس زیات تغار وي، په هغې به هغه اغېز زیات وي.
صحیح، بالکل. د دې وجه به هم ښایي چې ډېر کلونه تاسو په خپله مسافر پاتې شوي یاست که نه؟
نو طبیعي خبره ده.
خایو بل اوریدونکو حمله روه ده.
السلام علیکم. وروره
وعلیکم السلام. بیت صاحب تا تو امیر لاله تا سلام کوم انده شان تاسو ملمتا او د مشال ټول ټیم تا.
سو خبرې کې وروره؟
لړګي عمران در سره يم د خيسته کور مینا.
ها عمران وروره، زمونږ له ملمنه څه پوښتنه لري؟
امیر لاله پوښتنه خو به ورنه یوه دا وکړم، لکه د نوي شاعرانو په هکله به ورنه پوښتنه وکړم. که نه زړو شاعرانو کې ورته نه ښایم، ورته دا یم چې د نوي شاعرانو کې هغه شاعر کومې ته خوښ ته چې بیرته باندې ګران وي. که نه
مننه وروره. بس
بله پوښتنه ورنه دغه بله پوښتنه ورنه دغه کوم چې هغه کوم سندرغاړو چې ستا قلم یې ویلی وي هغه تا ډېر خوښ شوی.
کورم ودان وروره، بس دغه زمونږ میلمه ستاسو خبره واورېدل، تاسو ځواب ووایي.
نو صادق صاحب، عمران ملنګ دوه تپوسونه یې لرل، وایي چې په ځوانانو کې د کوم شاعر خوښ دی؟
نو په نو شاعرانو کې خو زه که دا وایم چې هر هغه شعر چې ښه شعر وي هغه مې خوښ دی. داسې په مجموع کې که مونږ وایي یو شاعر به یوازې یو څو غزلې لیکلي، خو په هغه غزلو کې به یو نیم داسې شاهکار شعر وي. زه خوایم چې اوس د شاعرانو په ځای چې څوک شاعر مې خوښ دی، هر شاعر ځینې ضعیفه کمزوري یا په اصطلاح پیکه شعرونه هم لري او هر شاعر یعنی او ډېر ښه شعرونه هم لري. ډېر کشر شاعر به وي خو ډېر ښه شاعري به کړي. نو زه د ده په ځواب کې به دا ووایم چې راځئ هغه چې کوم ښه شعر وي هغه زما خوښ دی، چې شعر کې نوښت وي، پیغام وي، شریعت وي په کې، هغه هغه په اصطلاح ادبي اصناف په کې په طبیعي توګه راوړل شوي، د مصنوعیت نه په اصطلاح لږ پاک وي. نو دغه ډول شاعري مې خوښېږي. بیا د انسان مزاج هم داسې دی چې نن به ستا په مزاج یا ستا په موډ به یو شعر ښه ولګي، سبا ته به دې په طبیعت بل شعر ښه راشي.
بله پوښتنه هم دا وه چې کوم سندرغاړو ستاسو کلامونه ویلي؟
دته مو دا خو ډېرو سندرغاړو ویلي، تقریبا خیال محمد استاد ویلي دي، انور خیال ویلي دي، شاه محمد ځوان سندرغاړی دی ویلي دي، نغمی خور ویلي دي، شرفیار ویلي، بارم جان ویلي دي، قندی کوچی داسې نور ویلي دي. نو دغه ټولو تقریبا ویلي.
نجیب یو بل اوریدونکو لرو چې السلام علیکم. وروره
السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو.
وعلیکم السلام ورور لکم زای خبر کی
صادق صاحب تا تا گران گون نجو امیر صاحب تا تاسو گران شهر صادق صاحب اسپیشل سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
قدرمنه زه ظفر الله ارمان ترینم د صوبه بلوچستان ضلع پشین کلی سرخانځی نه.
بله
نجیب عامر صاحب زه به د شاعر صاحب سره دوې درې پوښتنې وکړم.
مهرباني.
اوله پوښتنه شعر چې دي کې څو ورځې کېلي کې ورځ کېلي کې دوې ورځې کېلي کې او دویم پوښتنه مې دا ده چې تا شاعري چې دی شروع کوله د کور دخوا دغه خو درته و پابندي مامندي وه که نه وه او دویمه د مور پاپره که یو شعر وي راته ودي وایي او نجیب عامر صاحب د بلوچستان د پشین نوم څو شاعران باید چې ته مېلمه کې
مننه زړګیا داسې وکړه نمبر یې مونږ ته پرېږده بلکې مونږ به خپله هم ځینو سره مو خبرې کړې په راتلونکې اونۍ کې بله خیر واوره که تاسو سره ستاسو د سیمې د شاعرانو هنرمندانو شمیرې وي مونږ ته یې په 00 24 12 11 24 باندې ریکارډ کړئ نو بل اورېدونکي لرو د اورېدونکي طرف ته ورځو دا پوښتنې مونږ ولیکلې صادق صاحب السلام علیکم
وعلیکم السلام عامر صاحب تا ته سلطانی صاحب تا ستاسو میلمه ته سلام کوم بسم الله خان وفا در سره یم ښایسته کور مې جنسې اړه ولیکلې نه
وفا صاحب زموږ میلمنه څه پوښتنه لري
مننه اول خو زه د مشال ایډیو ډېر زیات شکر ګزار یم زموږ پښتانه ستوري د دنیا ګوډ ګوډ نه رباسي او دوې پوښتنې ورنه لرم سلطانی صاحب یوه پوښتنه مې ونه ده چې د اوسني سندرغاړو کې د دې زړه غواړي چې د دې کلام ډېر زیات وایي هغه سندرغاړي نوم دې راته وښي دویمه پوښتنه مې ورنه ده په اوسني شاعرانو کې له چانه ډېر زیات متاثره دی
مننه وروره تاسو نه بس زموږ میلمه تاسو خبره واورېدل به تاسو ته ځوابونه وایي
نو صادق صاحب د عمران ملنګ پوښتنې تاسو جواب کړئ ظفر الله ارمان ترین صاحب وایي چې په څومره وخت کې یو شعر لیکئ
زه خو لومړی دغه ملګرو ته ټولو ته خپل سلامونه وایم د شعر دپاره خو داسې معین وخت نه وي نو کله سړی په یو ساعت کې ما یو شعر ولیکي کله یو شعر یو ورځ کې ولیکل شي کله یو سړی نه پاتې شي دا خو غالبا په چې کله هغه د شعر هغه حالت راشي نو سړی ولیکي یو نیم زه تقریبا یو ساعت دوه ساعته کې چې غزل وي هغه پوره کړم لږ نه وروسته بیا لکه یو ورځ دوه ورځې بعد بیا یو نظرې ثاني کوم ورته وګورم په هغه کې یو څه بدلونونه راشي دویمه پوښتنه دا چې کوم سندرغاړي لکه تاسو خوښوئ چې ستاسو شعر ووایي زه خو یم چې هر سندرغاړی چې په سور اواز یې سوریله وي او د سور او تال یا په اصطلاح د موسیقۍ د رموزو سره آشنا وي او کمپوز هم داسې کمپوز نه وي چې مطلقا د یو د نوي یا د ماډرن میوزیک په نوم باندې یو څه راوړي چې هغه د پښتو ژبې د آهنګ سره هېڅ سمون نه خوري نو دغسې یو څوک چې اواز یې صحیح وي او سور پکې وي د موسیقۍ په اصولو پوه وي او وایي چې هر یو څوک وایي مونږ په دې خوښ یو ځکه چې شعر شاعري خو یوازې د ځان لپاره هم نه کوي وایي چې ولس ته ورسېږي نور بله کومه پوښتنه وه نه پوهېږم
بس نو عمران ملنګ نه مننه کوو د ظفر الله ارمان ترین نام بسم الله وفا نام او چې نور ملګري څوک راځي د هغوی پوښتنې به هم ستاسو په وړاندې ږدو
شاعر صاحب یو پوښتنه لرم چې یو شاعر په کوم وخت کې ښه شاعري کولی شي یا شعر لیکلی شي
یاره زه خو چې ما زه په خپل زما ځاني تجربه دار چې زه پروژه کې او خصوصا پروژه کې د سهار د لمانځه نه پس دا زه دغه ټیم کې ما ته ډېر ښه د شاعري هغه راځي او هر کال زه چې ګورم څومره غزلې زه پروژه کې لیکم په نور وختونو کې نشم لیکلی
نو بیا خو به صادق صاحب هر اختر کې دوه خوشحاله وي ځکه یو به د شعر کتاب پوره شوي او بل به اختر وي جامې به وي او خوشحالي به وي
دومره تکړه هم نه یو پاره هم خدا په نسبت د نورو میاشتو پرشتا خبره پروژه کې پیداوار زیات وي
صادق صاحب ډیر کلونه په پیښور کې اوسېدی همداسې ښه ښایسته کلونه مو په سعودي عربستان کې هم تیر کړه اوس په افغانستان کې دغه درې واړو ځایونو کې د ادیبانو ژوند څنګه دی ستاسو باندې په خپله کومې خاورې ډېر تاثیر کړی چېرته مو شعر ډېر راپنځولی دی
زیات شاعري خو مې لکه څنګه مخکې ویل ما د 300 نه زیات کلونه په ریاض کې تیر کړي دي نو طبیعي خبره ده چې د وخت په اعتبار به زیات شاعري هم تر اوسه مالته کړي وي او په تیره بیا د ادیبانو یا د شاعرانو حالت هغه شاعران چې په ریاض کې دي اول خو زه ستاسو د دې ریډیو لارې هغه ټولو ته درناوي سلامونه وایم، ځکه چې زما ډېر عزت ډېره مینه یې ماته راکړې ده. او دغه نه علاوه حالات د مسافرۍ خو دغوی حالات، ځکه چې یو سړی مسافر همدغه تاسو پخپله هم د هیواد نه مسافر یاست، نو تاسو ته پخپله معلومیږي چې د مسافرۍ څومره زور لري. نو ما او دلته حالات چې دي د پېښور او د کابل دلته د شاعرانو حالات دلته به صرف دومره ووایم، او د شعر په ژبه چې ما ویل منم ژوند پکې زګروی زګروی ښکاریږي، خو بیا هم خپل وطن زړګی زړګی ښکاري. نو ژوند سره چې ډېر من ژوند دی، هر ورځ پیښې دي غمیزې دي، ولې بیا هم چې سړی په خپل کور کې طبیعي خبره ده چې بیا هم خپل کور بچو سره یې که مسکینی وي که سپورې که پورې خو په خپل وطن بیا خوند کوي.
مننه
صادق صاحب. د ساسو په کورنۍ کې څوک نور شاعري کوي؟
تر اوسه پورې خو مې نه مخکې کړې، نو راتلونکی مې وړوکی زوی دی 15 کلن درمان، هغه یو شعر ویلی هم دی، او شاید غالب ګمان راشي چې به شاعر وي، ځکه نه خیال امې پکې وینا.
نو بس نو چې هغه له خیره شاعر شو بیا به هغه میلمه کوو. اوس خو تاسو زموږ میلمه یې، ورزو د اورېدونکو طرف ته ګورو چې څوک مو یادی.
السلام علیکم وروره.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. څوک خبرې کې؟ خبرې کې تاسو زمونږ میلمانه څه پوښتنه لري تاسو؟
میلمانه دا پوښتنه کوم دا د کوم ځای سره تعلق لري؟
شبنم ارمانی نو سړی نو د کوم ځای خدای د لوګر دی که نه؟ خو د دوی صادق صاحب تا ویلي چې ستا ماشوم زوی چې دی شاعري کوي، دا وړه یو ماشوم وه ټلیفون یې کړی و، ښایي ریډیو به په سر کې نه وه اورېدلی، ځکه موږ ستاسو باره کې معلومات ورکړل اورېدونکو ته. بل ملګري سره خبرې کوو.
السلام علیکم وروره.
وعلیکم السلام سلطانی صاحب، تا ته او امیر صاحب ته او ګران محترم زما سره نږدې پاتې شوی په مسافرۍ کې عبدالله صادق ته په ټوله پښتنه مینه سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. حبیب مسافر در سره یم سلطانی صاحب.
مننه وروره. زمونږ له میلمانه څه پوښتنه لري وروره؟
قربان دې شم امیر صاحب، به تا ته هم صحت غواړم، داسې غلی غلی کېږي خدای دې وکړي چې دکان دې پرې
نه. مننه، ما تا ته غوږ نیولی وم، وایي چې ته به ما ته به هم سلام راوایې، تا خو یوازې هدایت سلطانی ته سلام واچ.
ما امیر صاحب او محترم مې یاد کړ عبدالله صادق صاحب. قربان بیا هم درته سلام کوم امیر صاحب.
وعلیکم السلام.
زما ویری گئی زما پزړه کې ټول پښتانه زما پزړه کې دی. عبدالله صادق زما سره ډیر نږدې پاتې شوی د زبدم رو وایم چې ډیر خایسته انسان. مونږ په ده آباد وو چې کله مونږ مسافر وو، شرابیار منګل وو، جلال حقیقت وو، دی وو داسې نور یاران وو، اختر صابر وو، دی به هلته بنډارونه کول، همدغه مشاعرې به کول، همدغه پښتانه به را نږدې کول یو بل ته. قربان زه به پوښتنه دا وکړم امیر صاحب د عبدالله صادق نه، د تیر پروګرام پوښتنه کوم امیر صاحب، چې زما په پوښتنه بښنه غواړم، ته پوه شولې خو هغه په مروت صاحب پوه نه شه. دلته عبدالله صادق ته معلومات دی په بار وادو کې اوسیږي، یو تعلیم کول مونږ ته ډیر ضروری ده، مونږ انګلیش هم یاد کو، اردو هم یاد کو، عربي هم یاد کو، خو کله چې دغه کورنۍ په بار کې اوسیږي یا مونږ دغلته په پنجاب کې اوسیږو، نو دلته صحیح ده اردو به وي، انګلیش به وي، بیا دغه واړه چې کور ته کله راشي په عربو کې په عربي باندې دا ماشومان په خپل منځ کې خبرې کوي، هغه مورې که کوم ټکی زده کړې پلار هغه یې مور سره کوي، داسې مونږ راواخله ځاني به درته ووایم، داسې په دلته داسې په اروپا کې دا به آینده ته. دغه تعلیم خو ضروري ده، خو په کور کې د پښتو د ژبې ساتنه څومره ضروري ده او څومره به نقصان دی زمونږ پښتو ژبې ته ورسیږي یا بې ګټه ورسیږي. د توجه نه مننه کوم. بیا هم عبدالله صادق ته ښه ژوند غواړم، او داسې راته معلومیږي لکه چې بیا هم مسافر شوی د امیر صاحب د مسافرۍ څه تې واوره.
تپوس به ته وکړو د ده په اړه داسې یو خبره چې مونږ ته نه یې معلومه، ته ورسره ډېر نږدې پاتې شوی.
قربان زه به دا وایم عبدالله صادق کې دومره درانه خویونه دي، کله به چې مونږ کېناستلو مونږ خو کشرانو هسې به نه غږېدلو، درد نه به چې تر څو پورې چا پوښتنه ونه کړله د بداسي تخپل ځان یو خبره نه کوله د ټول دغه شاعرانو ادیبانو یو داسي وو ماشاءالله دی لکه ستوري هلته به کله چې راکې ناستو بیا به د کله کله داسې ګپ ولګاوو چې ډېر به موږ وخندولو دی ټوکې ماشاءالله ادبي ټوکې او ډېر د خوشحالۍ نه ډک انسان او د مینې ډک انسان د قربان په ده کې که زه درته ووایم چې خوینه چې موږ ته معلوم دی خو ډېر زیات دي خو په ده کې دومره خوی به زه دا وایم چې دی د یارانو یار ده ښه خوی همدا ده چې دی یاران راټولوي کینوي او یو څه تې اوري یو څه ورته وایي د یو بل پوښتنه کوي قربان
ډېره مننه حبیب مسافر صاحب خوشحاله شو چې ستا ورسره پېژنګلوي مخکې نشته دی او د صادق صاحب یوې ښایسته موضوع ته اشاره وکړله او دا واقعا دغه ستونزه شته دی جنگونو افغانان او پښتانه خواره واره کړل دوی په بیلابیلو وطنونو کې اوسي د حبیب مسافر بچی په پنډی کې سکول ته ځي هلته اردو ویل کېږي او ځینې ملګري په سعودي کې دي د هغوی بچي هلته په سعودي په عربي ژبه باندې زده کړې کوي زمونږ بچي دلته په انګریزي ژبه زده کړه کوي په کور کې ماحول څنګه پښتون وساتو څنګه کولی شو دوی ته سوچه پښتو زده کړو ستاسو بچی 15 کلن دی پښتو شعر لیکلی شي خو دغه نور یې نشي کولی ستاسو به وړاندیز څه وي
لومړی خو زه د حبیب مسافر صاحب مننه کوم چې ډېرې زموږ ستاینه وکړه د هغوی نواسي هغوی پخپله درانه خلک دي و مهم سوال دی ځکه اول خو دغه په مورنۍ ژبه زده کړه لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده اوس نړیوال په دې پوه شوي دي د تحقیقاتو نه وروسته چې مورنۍ په مورنۍ ژبه زده کړه یو ماشوم دپاره ډېره اړینه او بنیادي خبره ده لکه د حمزه بابا شیر دی وایي چې اول خپله ژبه وروسته نورو ژبې دی بنیاد عمارت خو سمون نه کا اول خو چې دا ماشوم لکه په کور کې د کور مخکې دی چې با سکول ته ښوونځي ته بهر راوځي تر دې نه مخکې دی تقریبا 2-3 زره د لغاتو ذخیره لري چې له مور پلار او کورنۍ نه ده زده کړي ولدی چې کله د سکول ماحول ته ځي اول خو د دغه ویکب لري ټول له منځه ځي دا یوه ستونزه ده دغه ستونزه چې په بهر کې ده نو دا هر سفارت کې مثلا هغه فرهنګي او تعلیمي هغه برخې لري دا په هر ځای کې د سفارتونو وظیفه یې چې په سفارتونو کې دوی دغه شی دغه تعلیمي زمینه مساعده کوي په سعودي عربستان کې بیا بالخصوص په ریاض کې او نورو ښارونو کې یو غټ تعداد پښتانه اوسېږي افغانان او کوز پښتانه نو د واقعیت دا یوه ستونزه ده چې د پښتو ښوونځي سکولونه نشته دی دغه رنګ په اروپا کې نو دغه د امکان تر سره ته پورې دا یو حال دی دویم دا دی چې کوم هغه بهر میشتي لکه پښتانه سوداګر دي تجارت پیشه خلک دي شتمن خلک دي هغولو په کار دی چې نن سبا دغه یو د بزنس هم یو ښه ذریعه کېدلی شي چې دوی هلته د دې شي لپاره اقدام وکړي د پښتنو سکولونو لپاره او بله خبره دا ده چې نن سبا مونږ نړۍ یو کلی جوړ شوی دی کولی شو چې مونږ خپلو ماشومانو ته د ځینو پښتو سایټونو د ځینو پښتو هغه تلویزیوني چینلونو نه چې متاسفانه زیاتې معیاري نه دي خو یو نیم چې وي کولی شو چې هغه مونږ د نیټ له لارې هم د پښتو ځینې هغه ورسره شریک کړو او تر ټولو مهم دا ده چې څوک په مسافرۍ کې اوسېږي امیر صاحب او دغه تاسو ته معلوم یې چې یو سړی باید په کور کې یو پښتو کتابتون ولري وخت نا وخت چې دوستان راځي د دوستانو نه ځینې د دې ځینه پښتو کتابونه وغواړي او تر څو پورې پس له وخته دغه مور او پلار چې څومره وخت لري له خپلو ماشومانو سره په پښتو وغږېږي او ورسره هغه کار وکړي نو دې سره به دوی هغه پښتو هم نه هېرېږي او نورې ژبې به هم زده کړې وي ولې اساسي کار خو دا هلته په هېوادونو کې د سفارتونو دی زما په اند
مننه ډېره زیاته مننه بېرته ستاسو شاعرۍ ته راګرځو ښه سپارښتنه واغو کورنیو ته چې په بهر کې میشتې دي او غواړي چې اولادونه یې پښتو زده کړي یا د وطن نورې ژبې زده کړي
صادق صاحب په نن سبا پښتو شاعري کې غزل ډېر زیات شوی دی او وجه یې څه کېدای شي
وجه دا کېدای شي چې غزل خو یو خو د پښتو غزل نن سبا د عربۍ بلاکس لمنه پراخه ده یعنی په عربۍ کې که چاته وایي چې غزل هغه په دې پیږي چې فقط د مینې محبت او د عشق خبرې دي ولې پښتو کې دغه بریدلیک مات شوی دی پښتو کې لکه کېدای شي یو غزل وي به د غزل په فورم کې خو ټول به سیاسي موضوعات وي بل خو دا دی چې چونکی د غزل هغه هر باید ځان ته یو مستقل معنا لري یو مستقل خپلواکي لري د دې نورو سره زیات تړاو نه لري. په دې لحاظ یو شاعر خو زری لیکلی هم شي نو دغس زما په نظر هغه هم دغه به وي چې لنډ هم لیکل کېږي لکه درې څلور بیت کې هم لیکلی شي پنځه شپږ هم لیکلی شي. اوس که نظم لیکي نو نظم به بیا خامخا تور ته کښېني قلم به راخلي کاغذ به وي هغه د تخیل یا د خیال یا د موضوع هغه تسلسل به مراته وي. نو زه فکر کوم چې دا غزل ځکه بیا ډېر شاعران به داسې چې الن دچې وخت کې به یو شعر ذهن ته راشي یا بې زمزمه کې ځینې زمزمه کوي لکه له ځان سره په ترنم کې وایي همداسې لیکي ته به موټر چلوي خو یو شعر به ذهن ته راشي. نو دا غالبا د غزل فورم کې دغسې زیات راځي.
مننه. یو بل اورېدونکو هم لرو. السلام علیکم وروره.
وعلیکم السلام. جو په خیر هدایت لا وتاته او نجیب امیر صاحب ته او ګران ستا چې خوش شاعر صادق خان ته سلامونه وړاندې کوم. دا وخت د جمعې پهخوا د جل کښېن ښایسته کړي دا همدوی
مننه وروره. زمونږ له مېلمنه څه پوښتنه لرې وروره؟
مېلمه ته به دا وایم چې په تېرو دېرش کلو څخه په افغانستان کښې کوم جنګ شروع دی ایا تا داسې په شعر کښې یو پیغام ورکړی دی وي د شعر په ذریعه ستا خلکو ته ورسولی دی؟ که داسې شعر ته موږ ته نشر کړې موږ به د ده سه ډېر زیات خوشحاله شو. او بله خبره دا ده چې ده سه داسې خوږې دوې خاطرې یا د ترخه خاطرې چې په افغانستان باندې چې د ده سره پېښ شوې ده خو ده د مسافرۍ ډېر زیات دغه وکړي خدای پاک یې د زړه ارمان ورکړه چې خدای پاک یې د خپله کوره پورې په خیر خیرت سره را ورسوي. بله خبره دا ده که دوی یو مجازي شعر کښلی وي یا د خندا شعر کښې ده کښلی وي دا چې که دوی هغه شعر راته نشر کړي او یوه سندره نجیب امیر صاحب که د هر سندرغاړي په اواز کښې وي که د ده شعر یې بس موږ ته دې نشر کړي موږ به د ده سه ډېر زیات خوشحاله شو. نجیب امیر صاحب موږ به تاسو هم ډېر زیات خوشحاله شو. نن
ډېره مننه سیف الله راجا صاحب ستاسو خبرو ته مې غوږ وم همدارنګه د ګران میلمه صادق صاحب جوابونو ته هم غوږ یم. د صادق صاحب یو خو دی وایي چې د جنګ نه د نفرت په اړه که ستاسو کوم شعر وي تاسو ما ته په مخکې مو چې په فیسبوک چیټنګ کوو تاسو وویلې چې نغمې ستاسو د سولې په اړه کوم شعر ویلی ما پیدا نه کړه که تاسو دغه سرټکي ووایي زه یو وارې بیا هم چک کړم او که قسمت مو ښه و استاد ښایسته شعر نه برخمن شو.
دغه په یوټیوب کې د پیس سانګ په نوم باندې
نن دغه سرټکي کوو وایي کېدای شي موږ سره په بل نوم ثبت کړو که نه
ای د وطن د ابۍ ورکه زویه د زکي سره بس د یار شه که نه
صحیح کېدای شي زه به د خپل ارشیف ته یو نظر واچوم او بیا هم وایي چې که کومه خاطره لرې د جنګونو نه دغه تېرو ناخوالو نه په وطن کښې یا مسافرۍ کښې اورېدونکو سره که شریکه کړې.
زه خو دا وایم چې زموږ او تاسو په هېواد کښې خو روزانه دغه غمیز وي او قتل عامونه او کربلا د کربلا دغه مقتل هره ورځ ګرم وي په یو ځای نه په یو ځای کښې دغه حالت وي زه داسې پېښو سره ډېر مخامخ کېږو داسې ډېرې ترخې خاطرې هم لرو په دغه دوران جنګونو په دې انقلابونو کښې د خپل پلار په شمول ډېر دوستانو د کورنۍ غټې له لاسه ورکړي وي هره خاطره یې دردونکې ده او د یو د خندا څه داسې بل څهشي مو فرمایش یې مو که نه زه وایم چې دغه د خندا فرمایش به یو تویم څه وي چې مجازي څه یې ویلي وي نو زه بس یو شعر داسې دی چې تل د هېرې له وابیانو یې پټ ساتم تل د هېرې له وابیانو یې پټ ساتم ستا هر یاد مې د زړه غاړې ته تاویز دی او یو جانان پرې لکه سپینې مانځایېږي معافي غواړم د زړه کټ مې یو کسیز دی.
ډېر ښکلی او ما سره ستاسو په دې پاڼه کښې تاسې د فیسبوک په اړه یو شعر لیکلی وو هغه هم کامیډي غوندې دی که نه؟
اوهو
نو هغه څه داسې ووایي چې آنلاین که په فیسبوک یا په ټویټر شولې جانانه او سي وي د زړه در لېږم منیجر شولې جانانه همداسې دی؟ او دفتر د عاشقې ته طلبګارو ډېر راغلي د سترګو انتخابو مقرر شولې جانانه او ګټلې ښه پخه چې پروپوزل ستا د سپین مخ ده د زړه د پروژې مې انجینر شولې جانانه او د سپینې خولې محصول زما په سټام د وفا واخله د سترګو په پاټک هسې په شر شولې جانانه او یاري در سره کړمه خو صادقه شرط مې دا دی د کرکټ د ملي ټیم کمې ممبر شولې جانانه کرکټ سره ملاقات لري
دا خو خیر یو نیم شیر سړی د ځوانانو لپاره م وایي دلته د کرکټ په اړه تلفظ سری وایي نو هغه د شیر سکته پکې ختمیږي.
صحیح صادق صاحب ستاسو
د ملي ټیم کې ممبر شولې جانانه
بالکل ستاسو نه یو بل غزل کوورو د خبرونې په دې برخه کې
دغه یو شیر ذهن ته راغی د دې سره یو خاطره هم ده. یو ځای په یو هوایي ډګر کې وم چې د تلویزیون په پرده باندې د رحمان بابا مزار ته چې بم ایښی وه لګولی نو هغه وخت کې مې زړه درد وکړ. څو شعرونه زما زړه د ځوانی مرګو هیلو ګور دی دا بدبخت د پښتنو وګړو کور دی چې مې بدی سي دا وچ د توپک کرس دی چې مې خوښ دی د خوږو بنګړو شور دی سپین کابل یې دوزخي په سپین ایمان کا د باګرام په ژبه قتل ټنګ ټکور دی او بلبلان د پېښور په ویر راغونډ شول د ملنګ بابا مزار اخستی اور دی بیا موسم شو د جهاد غنیمتونو بیا غازی خورجین کې ایښی سر د ورور دی بیا د جنگ د سوداګرو لخکر راغلل بیا د ژوند په شین کې فصل ګټل ولور دی که هر سو یو در په در په کې صادقه بیا مو هم دغه وطن د سترګو تور دی.
ډېر ښکلی ډېر ښکلی شعر او صادق صاحب په دې لږ
اورېدونکو. السلام علیکم. السلام علیکم ورور. تاسو خبره کوي لکم دی څه
په خیر اغلی ستړی مشي او زمونږ د ګران میلمانه څه تپوس لري ستاسو په خبره مونږ نه پوهېږو لږ په واضحه ووایي لږ په لوړه ووایي څوک یې څه تپوس لري جی اریانا څه تپوس لري متاسفانه چې مونږ به بل اورېدونکي وخت لو هدایت.
السلام علیکم. السلام علیکم.
وعلیکم السلام نجیب امیر بھائی نجیب امیر یاد غزل بھی جوڑ کو دادو سکون دادو اوس راکاز دا لاز زور توان چرا اوس مو کدا کوم حالات دین کې شای شیر یو کا پټه می یی کنا لگ ټیم خلی دي سره د څور تجربه دا ورکی
مننه واست پوس وک زم د ګران میرما عبد الله صادق صاحب. عبد الله صادق صاحب داسې فل بدیه شاعران خو مشته چې لیکي نه ولسی شاعران یما غ شیبه یو چا خلک وته ما پس شیر لیکه دی بل پس لیکه واغیبم بیا کبر نه کوم ما غ شیبه به شیر لیکه
او غته د پاستیاو د کورم په سیمه کې بیا لغت ورته ویلې اکثر وخت به په دې مجلسونو کې وو د موسیقي په پروګرامونو کې شاعران تر پاسيږي هغه بیا په فلم دی ها شاعري کې چې اکثر په کې د ټوکو ټکالو هغه مې په دې کې یو ډول مسابقه هم وي دا په پاستیا په سیمه کې او د وزیرستان او کورم په ځینې سیمو کې دوت او د پښتنو په نورو سیمو کې تقریبا خو به شاید دود وخو اوس د شي کمرنګ ښکاری ما خو نه دی لیدلی په بدیا شیر داسې خو شیر خو یو ذهن ته لکه یو دوه درې بیت خو راشي دا خو هغه نه لکه خو ارزل خو په بدیا لیکل نه کو شیر خو ذهن ته راشي لیکوي او داسې چې څوک راته وایي او فرمایش کوو له مخې مې را خوشي صورته او د شاعري ته خو نه دومره وخت لرو نو دومره غږ بل خو د شاعري معیار ته خو هم سړی وګوري اکثره
کوم چې دل وجا شاعری کیږي په پرا معنا هر یو تشیر مسویل هغه اکثره منظومی خبرې ما یو مفهوم لري کنه لري شاعری شعریت لري کنه لري خود خلکو د خندولو یا د خوشالولو په غرض باندې یا د دې لپاره چې خپل مسابقه وګټلی بل ملګري نه بس هر څه چې په قاچه کې ور برابر شول هغه وایي
صحیح. او ستاسو
د
بخنه وړم تاسو د وخت هم کم دی د نصر پاړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي د جادو قرآنی درملنه دا مو د نصر یوازینی کتاب دی او د دې کتاب لیکوال څوک تاسو راوښ باړه اوریدونکو ته په دې اړه معلومات ورکړي.
نو ډیره مننه ډیره مهمه پوښتنه مو کړه دا هو وینو چې زمونږ تاسو په دې ټولنه کې دغه سي زمونږ لکه د اسلام نو نوم نه د جهاد نو نوم نه د ډیموکراسي او د ازادۍ نو نوم نه د هر نوم نه سوء استفاده کوي دغه رنګ ځینې خودغرضه خلک د زموږ تاسو د ټولنې د ساده پښتنو نه غلطه فائده اخلي د هغوی د مشکلاتو نه. نو دغه ځینې خلک شته دي چې هغه د قرآن په نومې دکانداري شروع کړي لوی لیکلي چې په قرآن باندې هغه کوي درملنه کوي علاج کوي اما دي د غوی لارې کوډي او تاویز داسې دا غلط کارونه وي. نو دا دکانداري شروع کړي او د تاسو ولیدل چې په یو دوه درې میاشتې مخکې په افغانستان کې د شاه د شمشیره کې د فرخونده یو پیښه ټوله نړۍ ولړزوله. نو لما سره دا سوچ پیدا شو په عربي نړۍ کې د وحید عبدالسلام په نوم باندې یو شیخ دی خدای دې صحت او ژوند ورکړي چې دا قرآني معالج دی ډېر مشهور کس دی او د نورې لیکنې هم کړي دي د اثار ملبتار فی تصدی لسحرة الاشرار دا د دې کتاب نوم دی په عربي د په دې کې سحر جادو تشریح کړی د جادو ډولونه ښودلي چې څو قسمه دي دغه رنګ د بد نظر په اړه باندې د علمي څېړنه کړې ده او د شریعت مدواغه ټولغه نسخې تجویز کړې دي. په دې ځکه باید صرف دا وایم چې ما بیا د دې کتاب سریزه کې خو دا غوې د ما په خبرو لاندو خبرو کې بیا د پیریانو په اړه باندې ځینې د ساينس په اړه باندې نور معلومات هم را نکړې دي. اساسي هدف د دې کتاب دا دی چې دا کتاب خلک ولولي سړی پوه شي چې دغه اول خو دغه جادوګر او قرآني معالج په ځینې ځکه چې جادوګر ته وتلل انتهایی خطرناکه خبره ده. په حدیثو کې راغلي ثابت ده چې سړی په جادوګر ته پالوین ته ورشي او هغه څه چې هغه ورته وایي تصدیق کړي دی د اسلام له دایرې نه وځي په دې علما ښه پوهېږي. او بل درې چې دا ګناه کار هم دی او په دې نه څوک رغېږي او د مشکلات نور هم زیاتېږي او مالي نقصان هم ورته رسي دومره روپۍ راوړه لس زره راوړه شل زره راوړه. نو دې کتاب کې به یو دین سره د عام مسلمان او پښتون لپاره په دې اړه باندې ډېر ضروري معلومات دي چې د دویم خبردار هغه خلک چې حاصل تعلیم یافته دي او یو څه د دې په دې اړه معلومات لري کولای شي چې دا کتاب ولولي دوی د خپل کور او کورنۍ په خپل معالج شي د ډیرو روحاني ستونزو علاج دی په خپل او کې ضرورت دي تطبیق نشي چې په دې دکاندارانو باندې چې د اسلام
مننه
صادق صاحب تاسو په عربي پوهیږئ تاسو عربي شعر هم لیکلی دی یا ترجمه کړی دی تر اوسه؟
یره تو عربی شعر می نه لیکلې په نصر کې می لیکن کړی دی او د عربی شعر یو یو سوچ پاره می کړی دی خو تا چې تور وخت هم اجازه نه راکې نو تو وخت لا انده کې وو کوم چې یو څو شعرونه می ژباړلې دي لندن شعرونه. ها
ها بیا بل اوردونکو لرو السلام علیکم.
وعلیکم السلام احمد بخت خبر کوم تل حال کی مروت نه
خاورره زمونږ لامل مس پښتنه لري تاسو
خبر نه کوي وخت ضایع کوي بل ملګري ته نوبت ورکو ملګرو دومره وخت نه چې راغلی نوم خپل واخلی او تاسو وکړه السلام علیکم. دا شیبه یو اوریدونکی و خو د دوی د ټلیفون لیکول وي دغه بل اوریدونکی په سکایپ باندې شته. نو صادق صاحب تاسو نه که خبرونه په دې برخه کې ممکن وي یو بل شعر ورو
ولې نه دا یو شعر دی نو په کوم تاسو وخت سمره دی کې دې شی او دوه درې دقیقې ونی شي
مهرباني.
دا یو دعا ده عقل می لار خو د پاکی مینې لاروي می کا ای زما وجدان زما ایمان نور سړی می کا ز د خپل ظاهر او د باطن تضاد خوړلیم خدای ګو د خپل ځان له دوه مخیس کردار ستړیم
ما د خدای د نور په چینو مینځه غمای میکا ای زما وجدان زما ایمان نور سړی میکا وڅو کزړګی می د هوس له تور خیرونه خلاص میکر زنجیر د عقل فکر له وزرونه پورته می له خاور او ګلالای می ته ژوندۍ میکا ای زما وجدان زما ایمان نور سړی میکا وینی تخمن شوی د خپل ژوند د خپل قسمت یما ګور قاتل شوی د خپل ذات د خپل فطرت یما وینی سخی کی او خیراز پسلی میکا ای زما وجدان زما ایمان نور سړی میکا ما خپل جهان د جنگ او اور په تنور واړاو کله می خپل ځان کله می ورور په تنور واړاو خلاص می لشر شور د ادم اصل بچای می کا ای زما وجدان زما ایمان نور سړی می کا نمنم نمنم د وخت د مصنوعي تهذیب نور نمنم د غریواجی دستور د سپین او د تور نمنم غواړم سکون د غرور غنو لیوانای می کا ای زما وجدان زما ایمان نور سړی می کا ما د خپل زړګی ما د خپل زړګی د تنار لمبو ته اونیسا تاو می د احساس د کور د بل زخمو ته اونیسا وایم صادق چې د ټول عمر سپیلنی می کا ای زما وجدان زما ایمان نور سړی می کا عقل می لار خود د پاکی مینې لاروی می کا مننه امیر صاحب
ډیره مننه ډیر ښکلی
ډیره مننه تاسو نه یو بل اوریدونکو لرو السلام علیکم ورو
وعلیکم السلام نجیب صاحب ساته او تاسو درنو ملمات از ډیر سلامونه وایم زه رحمت الله خبر کوم علا بنونه
خ رحمت الله وروره زمونږ لملمنه سپوختنه لري ورو
زه تاسو ملمنه دوه پوښتنه لرم چې زه دته انده تاسو لرم اول چې په سنی ډول کې په یو کوم یو علاقه کې مشایره څومره ضروری ده په کوم څومره وخت ضروری ده او بل دا پوښتنه درم زه دوی هم ماشاءالله کتابونه هم راغلي دي په یو کتاب باندې څومره خرچه راځي
ها ډېر خبر
او بلد او بلد یو بل پوښتنه لرم چې شاعر فطرتي پیداکي دي که جوړي دي هم زه نه کم کوم ما شاعرانو سره ډېره زیاته مینه ده خو خپل شعر نشم لیکلی نو زه دا تاسو لرم چې شاعر خالي قدرتي تور باندې پیدا وي که دغه جوړیږي په زندګي کې
ډېره مننه ډیر زیات مننه او کور مودان رحمت الله او د پښتنې د واقعند شاعرانو سره علاقه لري ځکه پښتنې داسې تخنیکی غونډوي عبد الله زادت صاحب تاسو د عربو شاعري لوستي ولته مونږ د غي د کلاسیک شاعري چې سړی لولي د غي به د شاعرانو رئیس شورا به ورته وي دغه خپل کسانو بالکیان به ورسره به ګرځیدل هغوی به یو وخت شاعران شو او نو دغسې ممکنه ده یو څوک د علاقه ولري که نه دا فطري شی دی هر سړی نه شي شاعر کېدی
د دې ورور تاسو نه مننه کوم ټولو نه دا ده چې اول خو د مشاعري خو هغه د خپل کلي په حالاتو شرایطو پورې تړلي دي شرای مشاعره خو دوه شاعرانو خپل منځ کېني مشاعره کوي ولې چېرته چې ادبي ټولنې دي هغوی بیا د خپل ضرورت په اساس د خپل امکاناتو په رڼا کې د شاعري وخت کې چې هره هفته یا د جمعې په ورځو کې د اتوار په ورځو کې هره میاشتې وکړي په هر حال مشاعري چې دي ضروري دي خلکو ته شعور ورکوي احساس ورکوي د شاعرانو او د نورو مینهوالو ترمنځ پېژنګلوي راځي په کلي کور کې د شعور او د فکري هغه د سوچ سطح لوړېږي شاعري مستقیما یو سړي ته ډوډۍ نه ورکوي ولې د شاعري سر و کار د انساني عاطفې سره او د انسان د دماغ او د فکر سره دی چې دا ډېر اساسي او بالکل کمال د انسان د فکر او سوچ په پلاس کې دی لاس او پښې خو یې معمور دي چې څنګه ذهن ورته امر کوي مغسې کوي د شاعري تړاو د شاعري پیغام راسن د انسان د پوهې سره دی د انسان د عاطفې او د احساساتو سره دی دویم راز دې خبرې ته چې یو سړی شاعر کېږي نو دا لمور او شاعر پیدا کیږي که نه زمونږ مجموع دا یو علمي سوال دی که په مجموع کې د انسان د شخصیت وګورو د انسان جوړښت وګورو په دې کې د څه خو میراثي خبره ده څه شیان چې خدای تعالی یو چاته خدایي ورکوي تر هغې پورې هغه کې د انسان هغه نه وي لکه هغه یو استعدادونه ایبلیټي چې وي دا تقسیم وي یو سړی د یو شي ډېر استعداد لري یو بل شاعرانه استعداد هم خدای د چې الله تعالی یو سړی ته ورکوي ولې دغه استعداد یا دغه غوټۍ راغوړېدل بیا ماحول ته ضرورت لري همغه رنګ شاعرانه چاپېریال ته ضرورت لري نو طبیعي خبره ده چې د انسان په شخصیت کې د شخصیت په جوړېدو کې دغه ماحول او چاپېریال ډېر زیات لري چې په څنګه حالاتو کې و
مننه صادق صاحب د انټرنیټ راتګ د لیکوالانو راشه تاسو څومره زیات کړی دی
ډیره زیاته کړې ده او دا ډیر یو مثبت هغه د سنتولنی زر رسنۍ چې دي دغه فیسبوک او ټویټر او دا نور ورک یاران یو بل سره پیدا کړل ولې ستونزې هم ډېرې دي ستونزې هم دا دي چې مثلا ته یو موضوع به یو غواړې چې یو علمي ډیبیټ رامنځته کړي ډېر کم کسان به تا سره دا ملګري وي چې هغه به دې کې دلچسپي اخلي علمي هغه زیات لکه تفریحي هغه دپاره د خلکو هغه میلان او رجحان هغه طرف ته وي خو زما ځوانانو ته دغه خواست دی زما دغه پیغام دی ورته چې تاسې وروڼو د انټرنیټ نه هغه مثبته فایده واخلئ او هغه وروڼه چې روزانه د پښتنو په سیمو کې بدې پېښې کېږي فورا ته چې هغه چا خبره کنکلوژن ته جمپ پدونشي د مینې محبت خبري وکي سازشونه د پښتنو په ضد ډیر غټ روان دي یو د زمونږ د تعلیم یافته پښتنو به دغه کار وي چې هر سړی په خپل دفتر کې کور کې ناست وي منډه تړله او کرایې ول زحمتونه خلاصي ولې په یو ښه خبره چې پښتانه راغونډول شي یو د خیر خبره کول شي د به مازی ته د ګوت یو دوه درې ټک شي او پیغام به یو متاثر به ډیر زیات شي
مننه
مننه
نو صادق صاحب تاسو نه ډیره مننه په وخت پوی نشو او وخت ختم دی کور ودانې درته وایو مشال تاسو خپل رادیو د بیا به هم له خیره موږ سره کله ملمه شي او تاسو په نو د بیا لو زل به خبرې کو
د تاسو نه مننه کوم چې موږ ته وخت راک او ملګرو نه هم مننه چې موږ واورېدو
کور مدان
له همدې سره نجیب امیر ته او هدایت سلطانی ته اجازه ورکړه الله پامن